یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. وړاندې اورئ چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه ښکاروي چې وضع څومره کړکېچنه ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
هند افغانستان ته د کورونا په لکونو ډوزه واکسین ورکوي. د کندوز په ښار کې د ولایتي شورا د مرستیال پر موټر بم چاودلی او واشنگتن په روسیه کې د حکومت پر ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي. 1500 ډوزه واکسین ورکوي. په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلی دي چې دا واکسین به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا ویروس 45,055 تن اخته شوي دي او د دې ناروغۍ د تلفاتو رسمي شمېرې 2,390 ته رسېدلې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې ټپي شو. 14 سهار د 9:30 بجو خواته د ولایتي شورا د مرستیال کورته نږدې وشوه. په دې پیښه کې د شاغلي امیری دوه ساتونکي هم ټپیان شوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. په امیر قلي اردو په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې د 500 طالبانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 212 په امیر قلي اردو په یو بیان کې وویل دا ډله طالبان پرون مازګر وروسته له هغه په دریو هوایي حملو کې په نقشه سول چې د ارچي ولسوالي په آبیدي سیمه کې د افغانستان پر ملي دفاعي ځواکونو د حملو پلان جوړاوه. طالبانو د افغان چارواکو د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. شاهین قلی اردو په بلخ ولایت کې د افغان هوایی ځواک په بمباری کې د 9 طالبانو د مړینې او د 4 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وویل د هوایی حمله پرون ماسپښین د 4 بولک ولسوالي په خان آباد کلي کې د طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز وشوه. په بیان کې یادونه شوې چې د طالبانو د ډلې پر افغان ځواکونو د حملو پلان درلود. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ 500 وره لوبه په متحد عربي اماراتو کې روانه ده. آیرلند پرچا وګټله او افغانستان ته د بیټنګ د پیلېدو بلنه ورکړه. تر اوسه افغانستان په 500 ورونو کې 46 منډې جوړې کړې دي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. آیرلند له افغانستان سره د دې لړۍ په ترڅ کې روانه اونۍ 2 لوبې کړې دي چې دواړه افغانستان ګټلې دي او دا درېمه ده. له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غشنیونی یو اتل د قتل په تور اعدام شو. د راپور لمخي د شکلن مهدی علي حسيني د ایران په جنوب لویدیځ کې د دسفول په شار کې د دوشنبه پروس په دار ځړول شوې ده. حسيني چې د سیمه په کچه پیښندل شوې غیښنیون کوي وو 15 کال مخکې د وځوان د وشل په تور تورن شوې وو. ایران د نړۍ له هغو هیوادو څخه دی چې ډیر کسان پکې اعدام شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 255 ډیر کسان اعدام شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی او د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په ټوله روسیه کې د ناوالنی د نیولو په خاطر له پراخو اعتراضونو وروسته بایدن د دوشنبه په ورځ وویل چې له دې کبله خورا اندېښمن دی، خو هغه زیاته کړه چې امریکا او روسیه د اټومي وسلو د کنټرول په چاره کې همکاري ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د دې اعتراضونو پر مهال د ناوالنی له 3,000 زیات پلویان نیول شوي دي. اروپایي ټولنې هم د کرملن پر ضد د اعتراضونو ځپل غندلې دي. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا مشر جوزېپ بورل پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
د ناوالنی نیول او د هغه د پلویانو ځپل د اروپایي شورا لپاره د منلو وړ نه دي. اروپایي شورا د اونۍ په پای کې د خلکو د لیز نیول او د پولیسو بیرحمي وغندله. موږ پر روسیې ږغ کوو چې ښاغلی ناوالنی او نور نیول سیوی کسان خوشی کړي.
الکس ناوالنی تیرونی له جرمنی تر سنډو وروسته په روسیه کې په هوایي ډګر کې ونیول شو. ناوالنی په ظاهري موادو له مسموم بیدو وروسته د علاج لپاره جرمنی ته تللی و. د امریکا استازو جرګې پرون د ډونالډ ټرمپ د استهزاء محاکمې وړاندیز سنا ته وړاندې کړ او له دې سره په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. په دې سند کې چې پرون د سنا په غونډه کې ولوبستل شو ټرمپ د پاسون په پارولو تورن شوی دی. لدې مخکې د استازو جرګې د استهزاء مسول چارواکو دا سند د کانګرس په هغو سالونونو کې وګرځاوه چې د جنوري په شپږمه د ټرمپ پلویانو یرغل پرې وکړ. ټرمپ د همدې پیښې په تور چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول په سنا کې استهزاء او محاکمه کیږي. مقرراتو له مخې د استهزاء بهیر باید سنا ته د دې سند له رسیدو سره سم پیل شي. خو د سنا مشرانو په دې مقرراتو کې پر بدلون موافقه وکړه او دا کاري د فبروري په 8 نیټه تر پیلېدونکې اونۍ پورې وځنډاوه. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا سنا پرون د رایو په اکثریت جنت یلن د خزانه د وزیر په توګه تایید کړه. د امریکا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو میرمن پر دې دنده ګمارل کیږي. میرمن یلن د 15 منفی رایو په وړاندې په څلور اتیا مثبتو رایو تایید شوه.
خبرونه مو آزادی رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستيال میرمن دی کارلو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښکاروي.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټول
وړاندې به دا هم واورې چې په کونړ کې یو افغان سرتیری وایي چې د ماینونو پیستلو کې مهارت درلود، خو بل اخر یو ماین د ژوبل کړه او سی د سترګو دید له لاسه ورکړه.
نو په دې باندې 15 کسان د منځ لاش نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کو خدای خلکو جون الله پاک جو غرمنګ نه دی.
د هغه تاجک خزو پاړه هم تاسو ته راپور خبرو چې وایي دولت دی د دوی ماشومان نه تری اخلي. دا د جنسي تنفرون کې خزي دي
نه برنګ د کومنه چې به میبرن مودر اقه عذاب کشته کلون کده و میخزن میبرن.
بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دې هیواد کې د روان کړکېچن وضعیت ښکارندوی ده. په سیاسي چارو او سولې جوړونه کې د دغه سازمان مرستیاله روزماري دی کارلو که څه هم د سولې روانې خبرې د څو لسیزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د رښتینو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. په دې اړه به له خپل همکار جزئیات واورو.
ملګری ملتونه کلیوي خوا د افغانستان د سولې لپاره روانې خبرې د څو لسیزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو په دې هیواد کې روان وضعیت هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې جوړونې په برخه کې د دې سازمان مرستیال روزمیری دی کارلو وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دې هیواد کې د اوسني کړکېچن وضعیت استازولي کوي. میرمن دی کارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کویت 19 اغېز پر سولې او امنیت تر نوم لاندې جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاډ هم ورکړ. د وویل
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواوو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولی شي د سولې سیزو کړکېچ او بې ثباته حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندوی کوي. ملګري ملتونه په خپله ټوله وسه هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته رسیدو کې مرسته وکړي.
ملګری ملتونه دا سیمال په افغانستان کې د روان کړکېچ په اړه اندېښنه ښیي چې په تیر 2000 کال کې د جګړو له کبله افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 380 تر کسان د خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. ملګری ملتونه دا سیمال په افغانستان کې دغه وضعیت کړکېچن بولي او د سولې خبرو د بریا لپاره د هڅو ژمنه کوي چې اروپایي ټولنې سولې ته د رسیدو لپاره بیا د رښتونو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر باندې لیکلی او زیاتوي په دوحه کې د سولې لپاره رښتینی خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کول او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې د یو او بل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او د نور ډیر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت به یوازې جګړه او د قربانیانو شمېر زیات کړي. اروپایی ټولنه دا چې مال په قطر کې د سولي رښتینو خبرو د پیل غوښتنه کوي چې د تیرو 9 ورځو راهیسې د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرکزي پلاو هیڅ غونډه نه ده کړې. ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې راوستلو لپاره د دواړو لوریو قوي اراده دا بهیر بریالی کولای شي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنۍ تاریخي فرصت برابر شوې دی چې افغانان په خپل لاس پکار شي او یو بل سره کینی او دا اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالی کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا سمحال د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتونکي لچې پروند افغانستان د اسلامي دولت مرکزي پلاوی په خپل ټوئیټر باندې ولیکل د افغان وژنې د روانې لړۍ مسولیت د هغه چا په غاړه دی چې په مذاکراتو د ځنډولو او د ناروا جګړې د دوام لپاره خپل ملتن طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خپله خو تازه یې د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر یو پلاوی سره نن ایران ته رسیدل دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم په خپل ټوئیټر باندې د دې سفر موخه ایران کې مشت افغان کډوال او د افغانستان او سیمې پر روان امنیتي وضعیت خبري بللې. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوې. موږ د دې سفر د جزئیات په اړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیو خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو د دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړی او موږ وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت جواز دریف په یو مرکه کې د سفرونو د افغان حکومت په خوخه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندوی و بلل.
مننه کوم. او موریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالي روزماری دی کارلو ویلی کڅاندرا و د سولې رواني خبرې د سولې سيزو جګړې د پای لپاره یو فرصت دی خو د تاوتریخوالي په دوام هم اندېښنه خوده لیده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته اغواګیست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې به تاسو زموږ غاک اورئ. وړاندې اوساورو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د نازیسم او د سپین توکم پالنې یا برتری پر ضد د نړیوالو ګډو هڅو غږ کړی دی. په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي او همداسې برا سره معلومات شریکوي. مهرباني.
بل څنګه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د نیو نازیانو او د سپین پوستو د برتری د پراختیا او خپرېدو په وړاندې د یو ائتلاف د ایجادولو لپاره د همغږي نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. ګوتیرش دغه راز د ناسمو تبلیغاتو او اطلاعاتو له پردیو د ویرې د بیا راژوندی کولو د یهودانو ضد او د کرکې د بیانونو په وړاندې چې د خپراوي او پراختیا یو عامل هم په نړۍ کې د کورونا خپره شوي او بابلل شوي د یو نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. هغه وویل دا خوشنونکي د خو د حیرانتیا خبره نه ده چې د کورونا خپرېدل د دې سبب شوي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې له هالوکاست یا د یهودانو له ډلوژنې انکار وشي تاریخ تعریف شي یا هغه رالنډ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بیلګې په توګه دا چې یهودان د کورونا له خپرې شوي او با سره تړل کیږي او هغوی په دې تورن کیږي چې پر نړۍ د تسلط یا نفوذ د هڅو د یوې برخې په توګه یې دغه وایروس جوړ کړی و که هغه ډېر خطرناک تبلیغات نه وي نو به مسخره وي. ګوتیرش وویل دا د یهودانو ضد وروستی هغه ډول تبلیغات دي چې له دې مخکې پرې په 14مه پیړۍ کې پر د بوبونی طاعون د خپرېدو له امله هم لګول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یاد تازه کولو په مناسبت یوه نړیواله غونډه کې چې هر کال ملګري ملتونه د جنوري په 28مه د اوشویتس برکناو له کم څخه د یهودانو د آزادولو په مناسبت جوړوي او سګنې شپږ اویاومه وکړې. دغه مناسبتې غونډه سکل د خپرې شوې کورونا وبا له امله په مجازي بڼه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز خبرداری ورکړ چې هغه ډله سپین پوستې چې په نړۍ کې خپل نسل له نورو برتر بولي ځانونه منسجم کوي او د خپلو هیوادونو د پولو بهر خلک ګماري او نیو نازیان او د هغوی ایدیالوژي لسزو چپچا ورسته اوس بیرته پراخه شوی او ارزښت موندلې ده. ګوتیر شوول امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې نیو نازیان په متحدو ایالتونو او نړۍ کې د پراختیا په حال کې دي. د هغه په وینا په ځینو هیوادونو کې دوی د پولیسو په لیکو او د امنیتي خدمتونو په ادارو کې هم نفوذ کړی دی او د دوی ایدیالوژي د لویو سیاسي ګوندونو په بحثونو کې هم اورېدل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د سپین پوستو برتریاو د نیو نازی ایدیالوژي ته باید په یو نړیوال چوکاټ کې وکتل شي او د دوی په وړاندې باید په ګډه یو نړیوال اقدام وشي.
مننه کوم نوریاس نوریو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونی ګوتیرش وروستۍ څرګندونو ته د وروستۍ څرګندونو په اړه باندې جزئیات راکړل. انټونی ګوتیرش د سپین پوستو توکمپالو یا افراطي ډلو همدارنګه د نازیانو د ملاتړو په وړاندې د نړیوالو د ګډو همکاریو او همغږیو غوښتنه کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی رو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شد.
ده اقتصاد نرهی خبرونه لناجی ساپی اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي په راتلونکي لمریز کال کې به د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 3% لوړه شي. د دغه وزارت ویان صبور نریمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ودې کچه چې 1.1 په 1999 مالي کال کې 2.2% لوړه شوه چې راتلونکي کال به 3% لوړه شي. نوموړي وویل د بېوزلۍ کمولو لپاره یې اړین پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي، ګټورې پایلې به ورکړي. د ښاغلي نریمان په خبره په 1999 لمریز کال کې په بیلابیلو برخو کې 1455 پروژې پلي شوې چې له دې لارې په مستقیم او غیر مستقیم ډول څه باندې 3 میلیونه وګړي برخمن شوي دي. نوموړي وویل دغه پروژې د هیواد په 30 ولایتونو کې پلي شوې دي. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې 192 خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د غشنی خونې د سباندې 100 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د دغو شنو خونو د جوړولو 50% لګښت د کرنې وزارت او یوازې 15% لګښت یې د برخمن شویو کسانو لخوا ورکړل شوی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 1999 مالي کال کې د کرنې وزارت د ننګرهار ولایت د کرنې مالدارۍ اوبو لګولو او بڼوالۍ په بیلابیلو برخو کې سباندې 1.5 میلیونه افغانۍ لګولې دي. دغه وزارت دغه شان په ننګرهار کې د میوو لرونکو ونو د نیالګیو کینولو کمپاین هم پیل کړ. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
اوس هم ورزو کونړ ته هلته د یو افغان سرتیری په اړه باندې تاسو ته راپور خپرو. نبی الله هغه سرتیری دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماین په چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي. وایي 680 ماینونه ایستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی، خو نوموړی له حکومت ګیله من دی چې د معلولیت معاش په وخت نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په سیرای د کلونو مخ کې ماین چاودنې نخې ښکاری، د سترګو بینایی ترې اخیستې او له جامو یې د هغه بېوزلي څرګندېږي. شاوخوا یې 15 زامن چې ټول ماشومان دي راټول دي. د بچیو له جامو یې هم ښکاري چې د ساړه ژمي لپاره مناسبې نه دي. دا نبی الله دی. هغه وایي د ملي اردو د 201 سیلاب قولي اردو د ماین پاکۍ د یوې ډلې قومندانو د هغه په خبره چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په سرکونو نو کې زې پزای شوی 680 ماینونه یې راوستلی او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلې ده. خو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په عمومي لارې د خودل شوی ماین شنډولو کې ورسره قسمت یاري و نکړه. دا ماین چې نبی ولای د خپل کار 680 ماین یې دوی پرې او چاودید.
په دې باندې 15 کسان د منځ لاړ نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کو خدای خلکو جون الله پاک جو غورمنګ نه دی.
نبی الله شاوخوا څلوېخ کاله عمر لري. په معلول ځان ورته د 15 کسیز کورنۍ پالنه ور په غاړه ده. د هغه په خبره چې په خوا به ورته د معلولیت تنخواه په وخت ورکول کېده، خو اوس هغه هم نه ورکول کېږي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
د 15 کسانو سرفرست یې مماله چې کوم چی راکوي دغه زما د کورنۍ بسنه نه کوي. یعنې که په کال کې دا ډېر زغه اقتصادي دغه حکم لاګه حکمانو زما تقریبا چې و میاشتې دی، دا بوټ ته ضرورت لري، دا قلم ته ضرورت لري، دا بکسې ته ضرورت لري، دا جامو ته، د مکتب خل دغه ځانګړي جامې هغه ته ضرورت لري، خولۍ ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، نور ډیر دغه دي.
نبی الله دا ګیله هم کوي چې کله یو دفتر ته ځي نو هلته ورته په درنسترګه نه کتل کیږي او ورته د سوالګر او نور نمونه اخستل کیږي.
حتی د دې پورې چې د ولایت دغه قراول ورشي منګ د ټولګرو په نامه باندې یادای پیدا ټولګر دي سوالګر دي.
د نبی الله مشره زوی عبد الله د معلول پلار ترڅنګ ولاړ دی، نری جامې پتن دي او لسړو لړزيږي. هغه راته ویل
کله چې روغ سپلای بوتان جامې چپړې قلم کتابونه کتابچې ډېر شیان به راته راوړل، اوس زخمی دي، اوس د نور ماشومان شتري پلارونه را روغ دي.
په کونړ کې معلولین او په جنگ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ له حکومت غواړي چې کومې مرستې کونړ ته راځي باید د دوی برخه پکې وشي، ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکومتي مسؤلین وایي نظامي معلولینو ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي او د پاتو میاشتو به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه حقوق چې د شهدا او معلولینو وزارت له تاریخه دوی ته ورکول کېږي د شپږ میاشتو حقوق ادا شوي دي او دا د شپږ میاشتو لپاره نورې پیسې دغه د بودیجې سند دغه چې پاس شي دغه پیسې هم ورته انتقالیږي. نو په کونړ کې به داسې هیڅ حکم نه پاتې کېږي چې هغه بې امتیازه وي. د کومکونو په رابطه باید ووایم چې موږ وخت ناوخته چې بعضې کومکونه د موسساتو له طریقه کېږي، په هغې کې هم موږ نظامي شهیدان او هم معلولین لیکلي دي او کومکونه ورسره ترسره کوو.
دا یوازې نبی الله نه ده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې معلول شوی، بلکې د دې په څیر په زرګونه ځوانان په روانه جګړه کې یا وژل شوی او یا مایوب شوی دی چې د دوی او کورنیو ژوند نیمګړی کړی دی. نبی الله پر دې سربیره چې غواړي حکومت دته د یو سرتیری په توګه پاملرنه وکړي، دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې د روانه خونړۍ جګړه په سوله پای ته ورسیږي، څو نور پلرونه او زامن د ده په برخلیک اخته نشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو تاجکستان ته په تاجکستان کې هڅې روانې دي چې له کاسیرو یا تن پلورونکو ښځو څخه ماشومان واخیستل شي او سرپرستی دولت په غاړه واخلي. جنسي کاروبار یا تن پلورنه په تاجکستان کې منع ده او عاملین له جریمې یا کلونو بند سره مخ کیږي. ځینې کاسیری ښځې بیا وایي دولت له دوی د ماشومانو د اخیستو پر ځای باید بدیل کارونه ورته برابر کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې په حواله ما یو لنډ راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته به خپور شي.
موجوده د پارلمان او حکومتي چارواکو هغه هڅو خواشینی کړي چې تن پلورونکي خزی او جنسي کاروباریان د ماشومانو لرلو محروموي. څه باندې 1.5 کاله عمر لریم، په وروستیو څو کلونو کې د دوشنبې په یوه څنډه کې تن پلورونکو ښځو ته د مشتریانو په پیدا کولو ګزاره چلولې ده. وایي د دې پر ځای چې ماشومان ترې واخلي، ښه ده چې دولت بدیل کارونه ورته پیدا کړي سو دوی ځان او بچان ماړه وساتي او تن پلورنې ته اړین نه شي.
زموږ ماشومان دې نه وړي، میندې دومره عذاب باسي او خپل کوچنیان لویوي، خو هغوی اوس راځي او له موږ څخه یې وړي. یوه کارخانه دې موږ ته جوړه کړې چې کار پکښې وکړو او خپل ماشومان لوی کړو.
موجوده یوه لور لري، ډارېږي چې دولت یې وړه لور ترې بوزي. ها خواته یو بل ځوانه ښځه ولاړه ده، زرینه نومیږي. وایي له 14 کلنۍ جنسي کاروبار ته اړ شوې ده، اوس دوه ماشومان لري. زرینه وایي نه خوانځای بشپړ کړی او نه کوم بل کار زده ده.
راځي موږ وهي سزاوې راکوي، اخر څه کار وکړو، ژوند مجبوره کړی یو.
چارواکي وایي د تن پورونکو ښځو ماشومان اکثر یوازې وي او روزنه یې سمه نه کیږي. د همدې لپاره د تاجکستان د کورنیو او ښځو چارو دولتي کمیټې او د پارلمان ځینو غړیو د کورنیو چارو د سمون د قانون د تعدیل په لټه کې دي. د قانون په تعدیلي طرحو کې له تن پلورونکو ښځو د ماشومانو ستنول او په جنسي کاروباریانو باندې د محدودیتونو او درنو سزاګانو ټاکل شامل دي. د تاجکستان د ښځو او کورنۍ چارو د کمیټې یو مسؤول عبید جان شریپوف وایي هدف دا دی چې له قانوني لارو د تن پلورونکو په کاروبار باندې کړۍ تنګه شي.
کله چې یوه ښځه فحاشۍ یا نورو غیر اخلاقي کارونو ته جلبیږي، یو یا دوه ماشومان به هم لري چې هغه به په کورونو کې بې سرپرسته کیږي، له تعلیم او تربیې محرومیږي. کله چې ښځه د شپې په دې غیر اخلاقي کارونو بوختوي، ماشومان به څه حال لري؟ دا په خپل په ټولنه یو تاثیر غورځوي.
په تاجکستان کې اکثر تن پلورونکي ښځې له کور او خپلوانو په پټه وزي. دولت وخت نا وخت په هغو کورونو او خونو چاپی وهي چې پکې په چا باندې د جنسي کاروبار شک وي. چارواکی وایي په قانون کې تن پلورنی او جنسی کاروبار یا دلالۍ ته درنه سزا ټاکل شوې. مقرر عاملین آن تر اتو کلونو هم بند ته اچول کیږي.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
د 800 ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د جګړې نوی فصل ته چمتووالی. د لیکوال په وینا د سولې له اوسنیو خبرو داسې ښکاري چې دواړه لورې لا هم په خپلو دریځونو ټینګار کوي او په خبرو کې د پرمختګ کومه هیله نشته. په سرمقاله کې راغلي که حالات همداسې دوام وکړي، راتلونکي پسرلي کې به جګړه لا تیزه شي چې قرباني به یې بې ګناه افغانان وي. وړاندې ټینګار شوی چې د جګړې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې د سولې مذاکرات د اصولو پر بنسټ مخته ولاړ شي او نړیواله ټولنه فشار راوړي چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د 800 ورځپاڼې په وینا که دولت او طالب ډله همداسې پرېښودل شي، مذاکراتو کې د پرمختګ تمه نشته او روانه جګړه به د یو لوی ناورین سبب شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې روانو مذاکراتو په تړاو لیکلي چې دغو مذاکراتو کې نه پرمختګ د طالبانو لخوا د اوربند لپاره د افغان ولس او نړیوالې ټولنې وړاندیزونو او غوښتنو نه منل او پر ځای د جګړې او هدفي وژنو پراختیا په دې معنا ده چې طالبان غواړي د زور لري افغانستان لاندې او واک ترلاسه کړي. خو لیکوال ټینګار کوي چې طالبان باید دا فکر له ذهن نه لرې کړي، ځکه په افغانستان کې له دوو لسیزو راهیسې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د ولس په خوښه او اراده داسې حکومت او نظام جوړ شوی چې د لومړي ځل لپاره ملت پرې قناعت کړی او د ملت استازولي کولی شي. او مسیر ورځپاڼې د امریکا ځانګړي پلټونکي ادارې یا سیګار څرګندونې راخیستې چې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د وی آی پي پروازونو له لارې نقدي پیسې ایستل کیږي. ورځپاڼې په دې اړه د اندېښنې تر څنګ د هغو ځانګړو ماشینونو او وسایلو پر استعمال هم ټینګار کړی چې په هوایي ډګرونو او بندرونو کې د نغدي پیسو د قاچاق د مخنیوي په خاطر نصب شوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې دا کار د هغو کړیو لخوا کیږي چې د ولسمشر شاوخوا راتاو دي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې حکومت باید د دې چور او تالان مخه ونیسي او پرې نږدي چې ملي شتمنۍ لوټ او بهرنیو هیوادونو ته انتقال شي.
تاسو لا پیغامونو
زه په محمد د لغمان ولایت د لښم ولسوالۍ د سرګل درې د برادولۍ د اوسېدونکو یم. وروره موږ یو ستونزه لرو دغه سړک په باره کې چې دغه د اسلام آباد نه لاره تللې په سرګل درې ته اسلام آباد پوله کړې، خو د لغمان ولایت نه کړ شوې ده هند ولسه پورې تللې ده. دغه لغمان ولایت چې دغه کوم سړک د لښم د اسلام آباد باندې چې کومه لاره تللې ده د سرګل درې ته، دغه د برادولۍ منطقې پورې دغه د اسلام آباد نه 9 کیلومتر د برادولۍ پورې دغلته دغه دغل اندازي هم شوي او بس هر څه د څو ورته ضمانت هم ورکړی چې هېڅ کس سره څوک رخ نه لري. دغه سړک د پرادولۍ پورې موږ د قیرسازي آمدګي نیولې وه، اوس دوی ویل چې انکشاف په دېحت دې ته آمدګي لري نوی مالي میلادي کال کې، او بس آمدګي لري چې دغه سړک د پرادولۍ د کلي پورې پهي. او موږ بس انتظار وو چې بس نه موږ سره کوم مشوره کوي نه کوم غونډه کوي نه کوم حساب، او انشاءالله دغه سړک چې پوخ کړي او امنیت هم راځي انشاءالله خبرې هم نشته. بس همدو چې موږ ډېر تکلیف لرو، موږ دوباره باید حتما دغه سړک جوړ کړو. السلام علیکم.
جمال خان کوچیان د بادغیس ولایت د بالا مرغاو د ولسوالۍ د لښکرستان د کلي زما د کوچیانو د وزارت څخه هیله ده چې کوچیان یې په بد وضعیت کې دي هغه مالچرینو او هغه مېلمن دي چې دوی ټوله زورواکو نیولي دي او نور ځایونه چې دوی د تلو نورې بندې ځایو ته هغه هم چیرې چپاون کښتې کشري دي نو مالداري دي چې د دوی له کلي دی بالخصوص د بادغیس د کوچیانو ستونزې په هېڅ چا رسېدګي نه ده کوي نو هیله مې دا ده د راډیو آزادۍ د کارکوونکو چې د هغه ځخ تر وزارت یا تر ویان د ورسوي او زموږ ولایت هم جدي سوال خو کوچیانو ته وي چې بالخصوص